روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. زمون په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې پتیختوي. ټولنیز ژوند خپل خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپله پوهیږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې که یې خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی ښایي تر ډېره زموږ له حفظ صحې سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې بکټریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لرې ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خپرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خپرونې میلمه دی د غوږ، ستونی، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو، له خپل میلمه څخه به وپوښتو چې د خولې بوی ناروغي ده او که له خپلې روغتیا سره ناپامي. او تاسو درنو اوریدونکو ته به هم وار درکړو چې د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ، د خپرونې له میلمه څخه په دې اړه پوښتنې وکړئ او خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 01 شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 340 00 01 00 01. د خپرونې میلمه ډاکټر صاحب نور ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خپرونې ته. لومړی خو دا راته ووایاست چې دا د خولې بوی ناروغي ده که نه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وار تاسو ته او ستاسو د رادیو کارکوونکو ته او خپل اورېدونکو ته ګډی ګډی سلامونه وایم.
وعلیکم السلام د ټولو په
استازیتوب. مننه. ډېره ښه موضوع تم عنوان هم ټاکلی، ډېره ښه موضوع هم ټاکلی ده. او اصلا د خولې بوی، د خولې بوی کېدای شي چې عادي حالت وي، کېدای شي یو مرضي حالت وي، کېدای شي ډېر پرمختللی حالت وي چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چېرته د دې د خولې نه بوی ځي باید چې بل انسان یې پوه کړي. کېدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خو دا پرې نه پوهېږي، نو بل انسان باید ته ووایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغې باید چاره ولټول شي چې دا صحیح علت دی.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خپرونه کې بحث درسره کوو له تاسو سره هم. خو اوس چې دا لومړۍ مسله ده چې یوارې دا معلومه شي چې ناروغي ده که نه، نو که راته ووایاست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغۍ دي او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل خو پښتنه موکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده، دا ډیر په ځای خبره، ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجه دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې ویلې او د خبرې ته اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه ده. هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، نو دغه کې ډیر مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکي. او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی، کچیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، برش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذرات باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانې دي، مایکرو ارګانیزمونه دي. دغه بکتریاګانې دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر سلفر زیادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دی، سلفر یو عنصر دی چې ډیر بد بوی کوي، نو ډیره غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې د زراعت خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانې پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي، چې دغه سلفر خپله ډیر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دی
ڈاکٹر صاحب، لنڈا لنڈا رانا چوئی چی خلق پوشی چی نور علتونه کوم دی؟ یواز دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یواز حفظ صحه و، مهرباني وکړئ.
بالکل بالکل ښه خبره ده. یو خو حفظ صحه نمرات کول، دویم بعضی خوراکونه دي، بعضی خوراکونه دي کچیر تا هاغه ډیرو خورل شي هاغه هم د دې سبب کیږي چې د خوله بوی منځته راوړي. یعنی په ساده اصطلاح به دا شي یو چې هاغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوګا شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو کچیر تا هاغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلق ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره ده چې دغه خوراکونه کچیر ته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني نه زړه خزله ته دي، خزله نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدي، بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدای دې چې د خوله کې دی ډیر خراب بوی تولید کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان، نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مسته راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې داغي خوله وچیږي، دای موت چې ورته مونږ ویو، یعنی خوله وچیږي، خپل دا خوله کې چې کوم سلیوا ده یا لاړی دی دغه ډیر قدرتي تور ده چې پیدا شوی دی، چې د بکتریاو ضد مواد دي، هغه بکتریا چې د بوی او دغه منځته وړي او هغه د منځ وړي. بل خبره دا ده چې دا لاړی د خوله او ری او دا ډیر په صفایي کې ډیر مهم رول لري. یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا، نو دا بکتریاګان یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معده ته ځي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي، یعنی سیګریټ سکي، نسوار چای یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځته راځي. او پینځم خبر دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا چې بعضی مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خولې د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خولې کې دي، لکه مونږ ویو چې ټرانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ټرانسلیټس بار بار کیږي په دغه دي کې سوري دي، د سوري کې پارټیکل دغه نخلي یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي، نو دا ډیر زیات بدبوی کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، دا د پوزې التهاب یا د پوزې نشاط التهاب، یا بعضی سیستمیک ناروغۍ دي لکه شکر ناروغۍ شوي، د پښتورګو ناروغۍ شوي، د جګر ناروغۍ شوي، دغه ناروغۍ کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوی سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پورې اړه لري، نو کچیر دا هغه خلک چې خوله حفظ صحه نه مراد کوي، نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي، د بکتریا او د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځته راځي، یا د اوریو د التهاب منځته راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه دای مهم عوامل او اسباب دي. نو هم ډیر دي، خو ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو دا ناروغي سره خو باید خپل د علاج لارې لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي. مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي، د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي. خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوږې او پیاز او څو نورو شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمنځه وړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیایي سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغه سي. نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بېلکل خپ پښتنه ده، دا به مونږ تکل سي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به انشاءالله مونږ وکړو. خو اوس په لږې ورڼا اچو، تاسو ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک. نو بیا کتاب داسې وایي چې تاسو به لیمیټ کوئ، تاسو به یې کموئ، هغه خوراکونه سترانګ سمیلینګ فوډ کنه، چې هغه خو خوراکونه چې هغه ډېر زیات بد بوی لري، تاسو به هغه لږ کموئ. او مطلب دا دی چې استعمال به لږ کموئ، یا مطلب که چیرته یو سړی ډېر ضرورت ولري، بیا داسې یو ګولۍ هم په بازار کې راوتلي دي چې دغه خوراکونه چې کم سلفر تولیدوي دغه نیوټرلایز کوي خونساکیه، یعنی دا سلفر خونساکی دغه خوراکونه نه دي، بیا نشي کولای چې سلفر تولید کی، نو بیا د خولې بد بوی دغه منځته نه راځي. خو خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاپ شي یا بند کړئ شي. خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ورسره مراد کړي. او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو، موتواش انټیسېپټیک لري او بل خوشبویي مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه ده چې باید دغه خوراکونه لیمیټ کی، محدود کی. کچیرته بیا هم د دې ډاکټر ورته ایډوایس کړیو، اوس لکه بعضي مریضان دي چې هغه وایي چې وګه تاسو ډېره خورئ، د فشار جګېږي وګه خورئ، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کیږي چې یاره تاسو موتواش استعمالوئ، یا دغه ګم ټابلیټ دغه ګولې ورسره خورئ، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منزل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یغه مختلف لارې چارې هم یاد کړی چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو؟ او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
خو پوښتنه وکړه، لکه مونږه مخکې د دې اسباب ویلي، اصلا سبب زمون زوړل پکار دي. کچیر ته سیستمیک مرزونه د وجه د خولې بوی منستر اغلې، نو اغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د وجه د منستر د منځ نه زی. کچیر ته په غاخونو کې کیویټیز یا چې په ساده اصطلاح ورته وي چې غاخې چنګیا کړي، میکروبي یا د اوري التهابي، یا هغه خلک چې داغه خله وچوي د مختلف عوامل او د قبله،
یا د غاخونو چې سوري کیږي،
کیویټیز چې ورته وي، یا خله وچوي د مختلف عوامل او د قبله. بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزې بندې د خله د شپې د خله د لارې ساخ لینو، دغه ساتي خله د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خله کې اغه خلو وچي، نو دا به چې بیا د دې خلو د وچوالي غم وفړل شي چې کوم مرض یې باید چې د هغه د وجه داخله چې وچې باید بیرته لمده شي زیاتې اوبه واخیستل شي په زیات مقدار باندې یا هغه مرضونه د وجه چې منځته راغلي هغه باید اصلاح شي او مینج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ یو بعضې خلک سموکینګ کوي سیګریټ کی نسوار چي نو بیا که ته هر څومره خوله هایجین او دا مراد کې دغه خوله بوی بیا د منځه نه ځي نو اول خو باید چې سبب د منځه ویوړل شي. که چیرته بیا هم د خولې بوی همداسې لکه مونږ او تاسو مخکې وویل چې باید انسان او بل انسان دا حق دی چې ورته ووایي چې دا خولې ستا د خولې نه بوی ځي. که چیرته دا عوامل هم د منځه لاړ شي او بیا هم د دو د بد بوی او باید چې او غاښونو ډاکټر سره مشوره وشي یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خو د ځیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغۍ نه لري نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خوله بوی کوي باید دا کچیرته نه وي بیا سړی نه پوهېده چې دا څه مرض لري دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خولې نه بوی ځي چې دا وجه او سبب څه شی دی.
مننه ډاکټر صاحب. به هم دې موضوع کې خبرو ته دوام ورکو ډاکټر صاحب. خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک دی او پښتنه چې ده مهرباني وکړي لمړی خود ځان معرفي کړي چې بیا زه موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع ده چې ځینې انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغۍ د لمنځوړو لري چاري کومې دي او مونږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خولې له بوی نه مونږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه مني کې لتا شو محترم اوریدونکو د ازادي راډیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم
السلام. خان زرملوال من خیبر پښتونخوا خري په من اړه کوي ول محترم تکل
په خیر راغلی زرملوال صاحب. مهرباني وکي
نو دا موضوع چې ډېر دلچسپ موضوع ده دا د دې بدبوئی څه ده نو دا خو افدما یو لن نظر په دې باندې ورکم اکثر خو دا د سیده کومه ځای معلومات دي دا د خوله بدبوئی څه ده یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت څوک نه کوي چیرته څوک چې غاخونه حفاظت کوي چې غاخونه هر وخت صاف وکړي نو دا د ما فکر او نظر باندې محترم تکل صاحب نو د خولې د بیوالې یعنی مطلب کم اثرات دي بلکې هم نه او بل د څه دغه د ملمنه د ما پښتنه ده چې په یو وخت کې دغه د خولې بدبوي اکثر د شي ما ورېدل چې دا په ذات نه دي نو مثلا په پخو کې بوی دا له موجود نه ونه ځینې دي مثلا د خولې بوی دا ما پښتنه دا ده چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري ځینې د خلک وایي چې په کورنۍ پورې هم مزاحتي ته ورته شي خو ما خپل چې کوم فکر دی ما په دې باندې یعنی زه عقیده نه لرم ځکه دا خو د خولې بوی څه ده د ډېرې وجه یو خو ګوره سګریټ څکول دي دغه ډېر بد اثر کوي یقینا د سګریټ څڅکي که څوک یې خوا ته ودرېږي حتی ډېر بیا ما لیدلی دي په لمانځه کې چې په جمع باندې څوک ودرېږي ما هغه څوک سګریټ څکي دي خو د خولې اثر یې دا معلومه خبره ده یا کوم مجلس دي که سګریټ یې په دغه څه څکولی هم نه وي سړی ته جوته کېږي چې مثلا هغه د خولې بوی یا مثلا داسې دي اکثره خلک دا شرط کاروي ډېر شیان دي دغه نشهیي توکي چې کوم نومونه واخلو نو بس د وخت راکولو نه یوه نړۍ مننه محترم اصل صاحب دغه یو پوښتنه مې د ډاکټر صاحب نه
مننه زرملوال صاحب
مننه تر بیا
لتاسو هم مننه کوو چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ډاکټر صاحب فکر کوم د زرملوال صاحب پوښتنه ډیره دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري موږ او تاسو په همدې باندې بحث کوو خو ځینې نور کسان دي چې د پښو بوی هم وي او د نور وجود د خرګونو د دیو هم بوی ځي دا سره تړلې دي که جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپله نه ځکه کلته زرمالوان سیب لکه څنګه چې ویل چې د غاښونو ډېر وجه د غاښونو د رښتیا هم هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي نو دا مشکل به کې رامنځته کېږي. بله خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخرګونو سره تړاو لري که نه لري، نو زما فکر د خولې د تخرګونو خپو سره ډېر تړاو نشته دی، ځکه بعضې ناروغۍ دي یا د خولې حفظ الصحه نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې هلته خپې بوی کوي یا تخرګونه بوی کوي، نو یو خبره خو مشترکه دا ده چې حفظ الصحه نه مراد کول یا هغه کوم تخرګونه چې دي هغه په صحیح شکل باندې وکار نه چې پاک شي او حفظ الصحه مراد شي نه مراد کېږي، یا د خپو هم همداسې هغه خلک چې خپې حفظ الصحه نه مراد کوي یا جراب یا دا ډېر استعمالوي. یو خبره خو مشترکه ده، دویم زما فکر دوی خبرې نه ما دا استنباط وکړه چې دوی چې ارثیت خو پکې رول نه لري، نو دی کې زما فکر ارثیت په دې کې رول نه لري، ځکه چې دا خو سبب دی که چېرته یو کس ته خولې حفظ الصحه نه مراد کوي یا د غاښونو څه تکلیف ولري یا سګرټ څکي، نو دا خو ارثیت پورې اړه نه لري.
هغه بله برخه چې تاسو ویل ځینې وخت ځینې کسانو کې ناروغي وي، نو هغه ناروغي په ارثیت نشي راتلی له یو انسان نه بل انسان ته.
نو بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه کېدای شي چې بعضې ناروغۍ په ارثیت کې منځ ته راشي، لکه اوس موږ وایو چې هغه د شکرې دویم نمبر ناروغي ده، نو کېدای شي دغه ناروغي منځ ته راشي د شکرې د وجې، کېدای شي ارثیت لري دویم ټایپ ټو چې ورته وایي، او بل اوس لکه د بعضې مریضان دي بعضې دغه دي خلک دي هغه د معدې تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي که نه، خو حفظ الصحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نڅکي، نو دا فکر نه کوم چې دا ارثیت سره رول ولري، یا سګرټ څکي یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي یا غاښونو کې مشکل یا مطلب دا ده چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغي بعض الکولیک خلکی الکول ډیر استعمالوي، نو دي کې ارشاد فکر نه کوم چې دي کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. ورسره بعد د میډې د تکلیف په بابم لطفا معلومات راکړي اوریدونکو ته چې د میډې تکلیفونه د اسیدونه د میډې یا د تیزابي میډې چې مونږ ورته وایو دا د خولې بوی ته څومره اثر لري. خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د ازادي راډیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نیکلي احترامات. اصطلاح خاموش د زابل ولایت متماسم ولې.
وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. مهرباني وکړئ څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لاند معلومات تاسو او اوریدونکو سره شریک کړم د خولې د بدبوې په ارتباط باندې، او رسو به پوښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه. معلومات تاسو دي مثلا د دې ناروغي لاملونه چي دي؟ د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خولې حفظ الصحه ده، یا د خولې پاکوالی ته پاملرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، پاړه پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي هغه بیا بکتریاوې رامنځته راوړي او وده کوي، دا یو لامل دی چې د خولې بدبویي کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغۍ، ځینې د غاښونو ناروغۍ دي شاوخوا یې پړسوب کوي یا اوباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبویي رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپل دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوی رامنځته کی، کله کله په خوله کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب، دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایست لطفا.
خیر شه، دلته د دې راډیو خو افغانستان کې ډیره مشکله ده سره یوري، او تاسو معلومات تاسو درادو د فیسبوک لاره ما ته کیپ کړه. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د میډې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پر لرم د دې بغیر کوم داسې لاملونه سته چې هغه جدي او د دې خولې د بدبوی څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کیدی شي نور ناروغي رامنځته کیدی شي چې مثلا هغه خطرناک وي یا نه شي رامنځته کیدی او دا غوږ د مخنیوي لپاره ته دا پوښتنه چې ډاکټر ته وویل ان شاء الله
مننه خاموش صاحب ډاکټر صاحب دې پوښتنه ته ځواب ورکړي خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لا را سره یاست زه بل تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو لداسو کسانو داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي او آیا ورته وایي کنه چې مثلا وروره یا ملګریا لتانه زده غسی او تکلیف احساسوم
احساسوی دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند د مساجدو ته پتاک باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره پناه ته ولاړ کې دا احساس کړی مو دی مدلی دلی دی خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره او خپله ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبر واضح کړی ده مثلا د غاښو په پاکوالي ورته غږېدلی وو د خپل غاښونو مورته د مثال په ډول ښودلی دي چې د غاښونه ځوانان یې باید غاښ پاک وساتل شي خوله پاک وساتل تر څو دا آینده غاښونه له منځه ولاړ نه شي یا ضعیف نه شي دا بیا ډېر تکلیف لري یو غاښ بیا
مننه کور مودان خاموش صاحب ژوند ژوند سلامت وسی نور اوریدونکو وسنه راخلو اورو ل ډاکټر صاحب نه چې دی پوښتنه ته جواب وایي ځکه مونږ په خپل هم ډیره پوښتنه لرو ډاکټر صاحب نور مهرباني وکي
مهرباني تکل چې خاموش صاحب خو خپل هم پوي سړی دی او معلومات لري دوی خډیر اسباب هم ویلي او دوی دا ویل چې نور څه اسباب دي لکه موږ مخکې یادونه وکړه چې د غاښونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي هغه لکه شکر شو دم خو به به تکراروي شکر شو د پښتورګو مرزونه شو د ځیګر مرزونه شو یا د دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خولې وچوي نو خلې وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځته راځي بعضي دوایانې دي هغه سبي دوایانې انټي ډیپرسان دوایانې چې خلې وچای یا د پوزې تکلیف ولري نزل ابستراکشن یا ډي ان اس داشینه ولري ډیر مرزونه دي او یا مطلب دا دي بعضي خوراکونه دي چې موږ ویل چې سلفر ډیر تولیدي په خلې کې دوی څه خبره وکړه دغه ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه هم دغه دي بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدې شي هغه لکه موږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې نو خاموش شه مخپله مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منځ ته راځي او بل دوی دا خبره وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته ویلې نو خیر مستقیم باندې وې دا چې ورته وې چې روره ځان لري ورته وي خلکو مخکي ورنمو وي چې ټول ډله کې ورته وي خلکو مخکي ولوي چې روره دغه تکلیف دغه له خدای نه خاصه بل مرز نه او دا ته دومره خاص خبره نه تکلیف نه دا دی دا ویلې چې د دینه خپل مرز منځ تند راځي د کېدې چې د بل مرز نه دا خپل بوې منځ تر راغلي د دینه خپل مرز منځ تند راځي او دا یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب تشې
مننه چې یعنی که مثلا تاسو وایئ چې کڅوګ دې میده تکلیف لري کڅوګ د سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري کدی شي چې پښتنه وکی ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولي بوې لګیږي نو کدی شي چې دغه ناروغي ولري امدا سوایي امدا سوایي تاسو
بالکل بالکل امدا
سوایي بالکل ډاکټر صاحب نور د دې میده د تکلیف په باب ک لطفا لګ نور تشریح هم وکي چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبوې کې
بالکل خو پښتنې ته اشاره کړی دا هغه خلک چې د معدې تکلیف ولري کوي او چې کوم بکتریا د دې خلې د بدبوي سبب مستروري نو اچ پایلوري بکتریا دغه سبب د معدې د تیزاب د زیاتوالي کیږي بل اخر د زخم کیږي چې دغه خلک بیا جلد چورتوي ګیسټو اسفیجل ریفلکس یعنی دا د معدې چې کوم محتویات دي دا یو څه ذرات خولې ته راځي دغه ذرات دا چې به ویو چې دا ذرات په زیات دي چې کولمو ته لاړ شي دا خولې ته راځي د دغه د وجې بیا دا ذرات لکه مونږ مخکې ویل چې خولې ته راشي بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي دغه بدبوي منځ راځي بیا به دا ویو چې یاره دا د معدې تکلیفونه ولې منځ راځي نو دا بیا ډېر اوږد باس ته کېدای شي بعضې خلک رواني ستونزې ولري ډپریشن انزایټي دغه شینه ولري نو هغه په سبب باندې بیا د معدې تیزاب افراز زیاتیږي کېدای شي دا بکتریا په ټول انسانانو کې په معده کې شته ده چې کله د معدې تیزاب په معده کې زیاتیږي یعنی معده کمزوري کیږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د معدې تکلیف منځ راځي معده په زیات دي چې ټول مواد کولمو ته ټیل کی بعضي مواد پاس خلی ته راځي دا خلی کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خلی بد بوی منځ راځي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غوږ ستونی پوزه او خلی د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي ډاکټر صاحب یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل له ناروغانو سره مخامخ کیږي چې لدی د خولې لبوینه شکایتونه لري او تاسو نه مرسته غواړي څومره کسان کې د سی په متوسط ډول وسنجو تاسو ته مراجعه کوي د تکلیف یا د ناروغي نه د خلاصون لپاره تاسو مرسته غواړي شته د سی کسان کنه یعنی په عام خلک دا یو تکلیف غنی او که فکر کوي چې بس د خولې بوینه یو عادي خبره ده خدای تعالی راته مقرره کړې ده او بس سره ګرځي یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه
ولنا تکلس بالکل راضی خلک خو مونږ ته هغه مریضان راضی چې هغه د خولې بد بوی مونږ پورې ډیر اړه لري لکه ما مخکې ویل چې بعضی مریضونه دي په دې زمونږ چې ریلیټډ دي زمونږ پورې ارتباط لري هغه په خولې کې چې مونږ ویل چې ټانسلایټس د ټانسلایټس کرونیک ټانسلایټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده نو مونږ اکثر مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مې راځي او یو او د خولې پن مې او یا بوی دغه راځي یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډېر مشکل ولري نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډېر بد بوی کوي او دا د پوزې نه دا چې کوم بلغم دی لاندې خولې ته تویږي نو دغه ډېر زیات بد بوی لري د دغه د وجه هم ډېر بد بوی لري او بل هم زمونږ ریلیټډ دی مربوط دی زمونږ سره دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځني غوږ التهاب ډېر په خوانې شي نو دغه وخت کې بیا د اډوکه هم میکروبي کېږي د اډوکه چې کله میکروب شي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډیسچارج او ورزې دا ډیر سخت بد بوی لري او د دې یو لار د غوږ یو لار د پوز شاته خلاص شي نو کېدای شي چې کله کله د غوږ چې کوم وبدي د لاندې خولې ته توي شي د دې د وجه هم ډیر زیات بد بوی لري او نور ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ راشي نو مونږ به مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط یو مونږه داخلي ډاکټر ته لیږو که د غاخونو مربوط یو د غاخونو ډاکټر او کشیر زمونږ مخ کې ویل چې یاره سیګریټ سکي دغه خلکو ته بیا توصیه کوم چې دغه شین باید صرف نظر وکړي، ان شاء الله دغه مشکل به حل شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. وړاندې په خبرونه کې د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو، مخکې اوریدونکي خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وایي، په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو. یو اوریدونکي د شیبه په مستقیم تماس را سره دی، مهرباني وکړئ د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه وایست.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته هم خدای پاک دې وکړي روغ دې وي. ساده هدا تعلم مهمن ولادت
څخه. وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکړئ.
الا دیمان قبول کئ سلام ډاکټر صاحب محترم توام محترم احمد تکل صاحب، موضوع ان شاء الله دا غو دستونی او دستورګو دغه موضوع ده.
موضوع دا ده چې د زینو انسانانو خلی بوی کوي کنه، نو دا د بوی الاتونه څه دي، څنګه لدین ځان خلاصولای شو، او آیا زه خود نور پښتنې ورسته درنه کوم ته ک په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پښتنه لري مې رونی وکم، بل تنه هم زه پښتنه لرم.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ډیر شایسته او پزله پوری موضوع ټاکلې ده، لام خوشاله ک د خپل بدوی خو واکن محترم تکل صاحب محترمه ډیر بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانان سره چې مال دلی دي ناس ته ولاړم د تکل صاحب محترمه یو د خپل د بدبوی لوی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي، ځکه دلته ځینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سی استفادت دي سیګریټ څخه، چې مثال د خبرې په یو ساعت کې د 4-5 سیګریټ کوي چې بغل ته یو بل سړی ناشې تکل صاحب محترمه هغه په خدا کړه د خپلې د بدبوی د لاسه طاقت کوي.
تاسو کوم عمل نه لرئ؟
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم، نن سوار سیګریټ دروسه پورې خدای دې ساتلې، ما وشمم نه زنده دي تکل صاحب محترم.
ډیر الله مهرباني وکړي، خیر خپل خبرو ته دوام ورکړي.
او خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترم، ما پر خلکو باندې دغه ځغ دې چې مثال ک چیرې اول خو دغه سیګریټ یا نو سوار پاتېږي چې ار لار مثال د خبرو بیکاری بعد دا اول دغه نشي تو کې پاتې سي، بیا هم ک نشي تو کې نه پاتېږي تکل صاحب محترم دغه برس مثال د خبرې مسواک دغه شان دې استفاده کې یزنې دواوي ست مثال زمې د شه دغه ست تکل صاحب محترم ملهم ست چې د خپلې مثال د غاښنه په پرول کېږي دغه د خپلې بدبوی دی ما په پام په فکر سره څنګه تکامه سي. ابل د ډاکټر صاحب محترم څه ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دغه اکثره ملا امامان چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي دا داخلي د بدبوی د پاره دغه مسواک ډیر صفات کوي، دا خو یو دنیا رقم لري، او بل د ګټو پاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي دغه شو دغه د پاره ګټه تونه دي. ډاکټر صاحب محترم څه ما دغه پوښتنه د تکل سره.
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخیسته ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه ته جواب درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نور.
مهرباني تل صاحب، خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم دا ډیر زورون کې ډیر پازابون کې شایان دي، دا باید یو خدای دې چې ټولنه هم ډیره متاثره کړي، او بل خپل صحت لپاره په زیات دي چې خپل صحت لګټ ورسې، یو اقتصادي تاوان هم دی، بل د دې نه علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نه منستر دي، او دوی په هټه د تل څخه پښتنه وکړي چې مسواک واقعي ډیر ښه دی، یو اقتصادي دی، بل دا دی چې په خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري، او سنت طریقم د بای چوال شي مونږ ویل چې توت برش یا هغه برش باید په خپل کې وال شي سحر او ماخم دغه سره جب کې نشي ساتل چې پنځه وخت یې سره او مسواک په دې هم ډیره فائدہ ناک ته سره د برش چې پنځه وخت باید هر مونږ ته وال شي، نو هغه سره چې په خپل کې دغه ان شاء الله دې سره د خپل او دغه د خپل صفاکیږي او پارټیکل چې د غخونو منځ کې نختی هم د منځځي ډیر سنت طریقم دا ډیر فائدہ ناک شه دي، زور سره موافقم اتل صاحب سره.
مننه ډاکټر صاحب، مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي، درې پښتني دي، یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي، مسواک او کریم او برس دواړه، او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکی کنه؟ پښولیز ما په پښتنه کنه، یعنی درې نظر دي، ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي، ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دي، ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم، ستاسو څه سپارښتنه ده؟
نو بالکل تکل ته نظام خو سپارښتنه ده به چې دواړه استعمال شي، نو
دومره چې د خولې صفای او صحه ډیر مره چې دومره ډیره فائدہ وکي ټوت برش او برش او ټوت پیسټ دا هم ضروری دي او مسواک تر هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیسټ استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې سلو پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر ته مسواک ور سره استعمال شي په هر موس کې یو خو به دا وشي چې کدوی د سحر نه وروسته خوراکم کړی ناشته ورته وایي سبناری ورته وایي نو هغه پارټیکل به هم د ماسپښین مونځ که سره دا استعمال کړي هم دا به دغه شي بعضې خلک د مازدیګر خوراک کوي نو که د مازدیګر مونځ نه وروسته استعمال شي هم هغه د خولې حفظ الصحه به ورسره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش ورسره استعمال شي دا به ډېره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډېر لازمي دی ځکه هغې کې داسې مواد دي چې هغه د بکتریا او د دغه وجون کې دي او حفظ الصحه لپاره ډېر مهم دي نو زما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه فایده نه کړي انشاءالله
مننه ما غوښتل چې له اتل صاحب نه پوښتنه وکړم په همدې موضوع باندې خو د دوی اړیکه پرې شوله زه غواړم چې له دوی نه مې هم همغسې چې له مخکینۍ اورېدونکي نه مې پوښتنه کړې وه چې دوی خپلو شاوخوا کسانو ته د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلی شي دغه حساسیت د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي ځینې خلک په مستقیم ډول وایي ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکړم اوس به ستاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې موږ خپلو دوستانو ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغو دغه تکلیف لري یعنی د خولې بوی لګیږي ورته ووایو په کومه طریقه یې ورته ووایو که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپلې مشورې ورکوي مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو له اورېدونکو سره خپلې تجربې یا هغه خپلې سپارښتنې شریکې کړئ مهرباني ډاکټر صاحب نور
مهرباني پوښتنې ته مې اشاره وکړه تکل صاحب یو خو زمونږ سره ستاسو خبره مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په دې عوامو باندې ډېره بده نه لګي او یو دای چې ملګرو سره مجلس کې ناستي نو کېدای شي دغه خبره پې لږه بده تمام شي خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان له شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف دی د خولې بوی دی دې کې مختلف مرضونه منځته راځي او څومره مرض که چېرته په اول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي ډېر ښه رسپانس ورکوي ډېر ښه هغه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوی شي نو انشاءالله چې که په مودبانه شکل باندې ورته وویل شي انشاءالله ډېر عکس العمل ډېر بد عکس العمل به ونه ښودل شي ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویل دا چې یو انسان هر په بل انسان دی چې که چېرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي باید چې دا مخکې نه خبر کړي چې وروره دغه مرض دی انشاءالله ډېر عادي مرض دی خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنې نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي نو انشاءالله خبره صرف هغه دغه ده هغه مودبانه شکل لکه د مودانه بانه شکل ورته وویل شي نو انشاءالله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي بل چې ورته وویل چې دا دغه وروره زه ستا خیر خوایم او دغه تکلیف دی دا څه مشکل نه دی بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه د خولې بوی دی او بس دا نه قتلېږي او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خلک ته نفرت هم کوي نو دا داسې نه ده دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي معلوم شي حفظ الصحه راشي نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله نو انشاءالله دایمي نه ده نور مشکلات و ان شاء الله من سمیر
تاسو یعنی د خبر تاسو نوورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمی نه دی او لمین زتللی شي همداسي
بالکل 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 ان شاء الله موقتی تکلیف ته او د سی جدي تکلیف به ان شاء الله ني او موقتی تکلیف ته ان شاء الله صرف لګ اویرنس او غایي پکار دا نور ان شاء الله چې دا تکلیف د ډیر جدي او ډیر خطرناک وبني ان شاء الله چې
مننه او ډاکټر صاحب انسان په خپل پویږي چې د خولي بوی لګیږي
بالکل خو پوښتنه وکړه دا ما زه چې دا خبره وکړم بعضی خلک د سي چې تکلیف بعضی خلک د سي چې هغه خولي ډیر خراب بوی لري ډیر تیز بوی لري خو نه پویږي په بعضی خلک د سي چې هیڅ بوی نه لري او بیا هم دې ته احساسي کې چې بوی لري دا به چې ټولنه کې کچیر ته د دې ملګری دې سره کولیګي باید دا هغه خبرې کې چې را دغه تا د خولې بوی دی او بعضی خلک چې بوی نه لري اسی دا ذهن کې چې زما خپل بوی کوي هغه ته دا ویل چې ضرور مستا خپل بوی نه کوي اسی دا ستا ذهن دا سیدې چې بوی او بعضی خلک ډیر خراب بوی کوي خو پی نه پوي بیا دغه بوی پوي کړی شي چې روراستا خپل بوی لري خو هغه پی نه پويږي چې زما خپل بوی لري کنه له خنور خلک زوريږي نو هغه باید په دې پوي کړی شي چې روراستا دغه خپل بوی لري باید چې دې هغه تشخيص او سبب معلوم شي او دغه لمنځه لاړ شي
ډاکټر صاحب د ستونزه په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري
خځو نارینه وو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شاندې دي ډېر دغه نه لري خدا به ویو چې په غریبانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق دا شي لري چې میډل کلاس خلک هغه حبس وسې هم خمرات کول شي هغه هغه غذایی رژیم مخی او کوم چې غریب خلک دي نو هغه حبس وسې هم لاسرسي ولا نه لري اکثره په وخت باندې هغه مرز تشخیص هم د سینه لري دا یو شیشته چې په هغه خلک چې وسو لري او هغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دوی کې لک فرق شته
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خلې د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی
بالکل بالکل یو څه توفیرونه شته تکلسه لکه موږ مخکې ویل چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري نو په ماشومانو کې سیستمیک مرزونه ریشو ډیره کم ده او بل خبره ده چې موږ ویل چې کانسلټیس یا د ستونی غوټي چې دی په ستونی کې نو دا په ماشومانو کې ریشو ډیره ده دا بار بار خرابيږي دا سبب ډیر دی یا ماشومان خو اکثره دا داسې سلفر لرونکي خواړه نه خوري اوګه پیاز دغه شي نه ډیر نه خوري یا مطلب سموکینګ نه کوي بعضي غاخونه مکه
خرابيږي سموکینګ لګي د خلکو په جبه خلکو ته وایاس چې یعنی سګریټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانيات نه کاروي ځکه سموکینګ باندې شاید ډیر خلک پوه نشي
بېلکل بېلکل دا خبره ده د دوخانی ته سیګریټ او دغه نه کاری کنه دا ماشومان او بل دا سیستمیک مرزونه مطلب سرکار شو یا د پختورګو یا د سیګر ناروغي نه ځکه دا الکول مالکول دا خوغه نه استعمالي کېدای شي بعضی شینه سره مشترک یا د غاخونو کم تکلیفونه چي نو کېدای شي دا د غټو د وړو سره ترنځګیوي یا بعضی خوراکونه خو غټانی کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي نو بعض دغه لک فرق په پښتو نه خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لږ ډیر خطرناک ځکه نه دي کچیر د اخی کې دي چې دا دوه سبب ډیر زیات دي یا به غاخونو کې
مثلا انفیکشن یا دوره التهاب یا مطلب ستونی کې غوټی چې ورته من ترانسلیټس ولا دا ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه دي په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټ او دغه شینه نه دي دغه پکې هم کېدې شي نو په وړو کې نسبت بیا غټانو ته ډیر خطرناک او ډیر سیریس نه دي.
بله، دا مریضې چې تاسو یادوي، دا لوی ناروغي چې تاسو یادوي، په دې کې سرطانونه هم راځي. د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي، که څه هم فکر کوم تاسو به ډیر معلومات وي چې شمیرې په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي. مګر بالاخره که یو څوک د خولې سرطان ولري، هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي؟
او بالکل بالکل دا موضوع زما ذهن وطن مو تکل سی خدای چې را یادم کړ. بالکل سرطانونه هم یو سبب دا دی چې د خولې بوی منځ ته راځي. اکثر هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمال یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای کچې درته پوی نه مدلته په افغانستان کې څوک استعمال یا نه استعمال
ډیر ترویج شوی دی. دا پان ډیر زیات ترویج شوی دی په افغانستان کې هم ډیر خلک اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته، هلته تقریبا ټول خلک زنانه او سړي ټول دا پان استعمالي. واقع کې د خپلې د سرطان دارې شو پکې ډیره زیاته ده. بیا موږ هغه پروفیسر نه پوښتنه وکړه چې دا وجه ده وي دا خلک پان ډیر زیات استعمالوي. نو یو سبب د خولې کینسرونه دي، د پوزې کینسرونه دي، میزوفیرنس د پوزې شانده کینسرونه دي. نو کینسرونه هم ډیر مهم لامل دی د خولې د بوی تکلیف.
مننه. د اوس پرونه په ورستیو څو دقیقو کې یو څو نورې پوښتنې هم لرو او ریدونکې نور نشو راخستلای ځکه چې دا سوالونه پاتې دي. ډاکټر صاحب، یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا اوږده موده ده یو میاشت. په روژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلی شي؟
بالکل بالکل خو پښتنه ته اشاره وکړه. تکل سه لکه موږ مخې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی مست راځي. نو هغه خلک چې معدې ته شي او معدې تقریبا سهار د ماښام پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی مست راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ترازی، هغه د خوراک د نشټوالي د وجه چې مېدا کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مست راځي. هغه خو د اسلامي شود چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، او هغه د مرض نه دی، هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د مېدې د چې کله معده خالی یا تشي دا د وجه کم بوی منځ راځي. هم دغه بوی منځ راځي د خولې د لارې بوی کیږي. یا دا چې بعضې خلک حفظ الصحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، او کم د خوراک ذرات یا خوله کې پراته د هغې د وجه هم د بد بوی منځ راځي. خو ډېره غټه وجه همداد معدې د تشوالي مسله ده چې دا فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرض نه ده، بس دا نارمل پروسس ده، نارمل پروسه ده چې د تشوالي د معدې د وجه د بوی.
ډاکټر صاحب، که په روژه کې د پیشلمی په وخت کې مخکې لدې چې مونږ ویده کیږو، یعنی د په وروستیو شیبو کې چې لا اجازه لرو، که غاښ پری مینځو، نو دا به مرسته وکړي د بوی له ورکېدو سره د ورځې په اوږدو کې؟
بالکل بالکل، ډېره ښه پوښتنه ده. خامخا په روژه کې باید لکه مونږ روټین کې فشاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي، سهار او د شپې. نو د روژه ماتې نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي، او د پیشنمي نه وروسته دغه استعمال شي. خو کم بوی چې د معدې د تشوالي نه منځ ته راځي هغه به وي.
نو کوم چې د خلی د هرز اتحاد نمبر کولو د وجه کوم بوی منځ راځلغه بني خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځ راځي او خلی ترازی بغه تنفس کی نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خلی کوم پارټیکلز د وجه منځ راځي ذرات د وجه هغه بني خو د معده د تشوالي د وجه هغه بوی هغه د منځ نه
مننه د خبرونه په ورستۍ شیبو کیو یو ورستۍ پښتنه هم لرو کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي ډاکټر صاحب چې تاسو مخکې د اوګي او پیازو ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خلی د بدبوي باعث کیدای شي خواګه ترخه ترکاری مرچ مساله دغه سی غوړی دا او ځینې نور شایان دا دا د خلی د بوی لپاره مضر دي
نو خلی بوی د لپاره بعضی په ساده استلاب مونږ یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري لکه هغه مونږ تاسو ټولونه کې ګورو چې مولای دي مولای سرخ دي مولای دي پیاز دي اوګه ده یا دا کرم دا ګوپی دي ګلپی چې ورته وي دغه شینه نو دغه د خلی بوی منستر ازي هغه چې سلفر ونه لري او د خلی حفظ صحه مراد شي
مننه
نو ان شاء الله غوړی او دا شنه دا ان شاء الله ډیر بوی منستر راوړي
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو لته سه هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واوریده او ترپای را سره وي او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ وه خبرونه کې ګډون وکاو د خبرونه ل میلمنه ځنګړي مننه کوم دې غواک ستونی پوزه او خلی د ناروغیو له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړې مننه چې په خبرونه کې را سره او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلې
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Thank you. د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی